پیدا کړي چې ګواکې غیر مستحق کسان سیل شوي دي. کندوزیانو ته معلومه ده چا چې له کندوز دفاع کړي هغوی نه دي تقدیر شوي. دا له امنیتي ځواکونو سره جفا ده.
سربیره پر د پجرګې کې د یاد ولایت استازي شکرې پایکان هم د دولت لخوا د غیر مستحق او امنیتي مسؤلینو پر ستایلو انتقاد وکړ.
جمهور رئیس باید لږ صبر کړی وای. د حقیقت مندنې کمیسیون څېړنې بشپړ کړی وای بیا به یې مستحق کسان ستایلی وای. له بده مرغه داسې کسان وستایل شول چې کندوز په جنګ کې ښکېل او سقوط ته نږدې و، خو دا جناب صاحبان په صحنه کې نه و.
کندوز ښار د میزان په شپږمه د وسلوالو طالبانو د حملو په نتیجه کې شاوخوا دولس ورځې د حکومت له ولکې وتلی و. سباندې یوه اونۍ مخکې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم د ملي امنیت د پخواني عمومي رئیس امرالله صالح او د پوهنې د پخواني وزیر فاروق وردګ په مشرۍ د کندز د پیښې د لاملونو د موندلو لپاره د حقیقت موندنې یو غیر دولتي کمیسیون وګمارل شو چې په درې اونیو کې پیښه وڅېړي او نتایج حکومت ته وسپاري. د حقیقت موندنې دغه کمیسیون تېره اونۍ له کابل څخه کندوز ته تر روانېدو د مخه خبریالانو ته وویل د کندوز پیښه به له هر ډول سیاسي او نورو ملحوظاتو پرته په بېطرفۍ سره وڅېړي. د کمیسیون مسؤلینو ویل د جمهور رئیس په حکم کې راغلي چې حکومت به د حقیقت موندنې د کمیسیون له ارزیابۍ وروسته له طالبانو سره په جنګ کې د ښکېلو امنیتي مسؤلینو مکافاتو او مجازاتو ته اقدام وکړي. د کندوز ولایت ځینې اوسیدونکي هم وایي چې حکومت د حقیقت موندنې د کمیسیون له ارزیابیو د مخه د امنیتي ځواکونو د ځینو مسؤلینو په ستایلو کې له بیړې کار اخیستی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو له پرله پسې هڅو سره سره د یاد ارګان چارواکي خبرو کولو ته حاضر نه شول. کارپوهان وایي افغانستان له 2000 لومړي کال راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره په جنګ کې ښکېل دی او ډېر ځله لیدل شوي چې د جنګ په ډګر کې ځینې قرباني شوي له نظره غورځېدلی دی. دوی وایي په دې ډګر کې د درېګونو امنیتي ځواکونو ریښتینی مستحق هغه کس دی چې په سختو شرایطو کې هم سرخندونو ته حاضر شوی او خپله مېړانه یې ثابته کړې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په کندوز ښار کې څوارلس ورځنۍ جګړې خلکو ته ډېر مالي زیانونه اړولي دي. د کندوز ښار یو شمېر دوکانداران او خلک له حکومت غواړي چې د دوی د اوښتو زیانونو توان ورکړي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له یو شمېر خلکو سره خبرې کړي او د راپور یې برابر کړی.
په کندوز کې جګړه ځپلي خلک له حکومت څخه د وراوښتو خساراتو تاوان غواړي. د کندوز ښار څوارلس ورځې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد و، خو د دغې جګړې له کبله ټول دولتي تاسیسات، همدارنګه د یو شمېر ملکي خلکو کورونه، دوکانونه، د تیلو پمپونه او مارکیټونه سوځېدلي دي او یا هم د بمونو په چاودنو کې ویجاړ شوي دي. د کندوز ښار د یو شمېر دوکاندارانو په خبره چې د جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېد، دوی وایي چې د دوی دوکانونه د جګړې له کبله سوځېدلي چې له کبله یو شمېر دوکانداران ډېر متضرره شوي دي. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې له هغو دوکاندارانو او خلکو سره مرسته وکړي چې دوکانونه، همدارنګه کورونه یې سوځېدلي دي.
تقریبا پنځلس شپاړس ورځو کې چې په کندوز کې جګړه وه، خلک یې ډېر زیانمند کړل، خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل، خلک اواره شول، خلک بېچاره شول او خلکو اوس امید او تمه دا ده چې له یو خوا نه امنیت راشي او له بلې خوا نه عاجل کومک نه باید د خلکو سره وسي تر څو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کېښودل شي.
موږ داسې کې له خپله سره دغه جګړې کې لس دوکانه قریبا موږ هم سر دوکانونه سره ټول دوکانونه وسوځېده. دغه جګړې کې سده ټول بېچارهګان قرضار او ګار مالونه بازارجاري هر یو بازارجاري لرله او لس قریبا پنځه شل ورځې کېږي بېچارهګان دوکانونه هماسې پاتې دي. خو دا خاطر دولت سره منډې وهي، دولت سره سده جاب ورته نه ده ورکړی.
د ښار یو شمېر دوکانداران د دې تر څنګ چې د خپلو وراوښتو تاوانونو غوښتونکي دي، دوی همدارنګه له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د کندوز ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي، څو په راتلونکي کې نوموړی ښار د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي. د کندوز ښار یو تن دوکاندار ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
جنګونه دي، دغه وروره جان ټول زورولي، یا دې جانه پرېښو یا هغه جانه پرېښو زورولي، ټیکاو پارچه د
کندز ښار اوسیدونکي وایي که څه هم اوس مهال نسبتا امنیت ښه شوی دی، خو جګړې خلک ډېر ویرولي دي او لا هم خلک په دې ښار کې د خوندیتوب احساس نه کوي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم یو جالب په زړه پورې راپور ستاسو لپاره لرو. لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، په خوست کې یو زده کوونکي داسې یوه دروازه جوړه کړې چې د غږ او د اوبښۍ د ټوپک او بم د ډز او چاودنې په اورېدو سره په اتومات ډول بندېږي. له خوسته د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه د راپور برابر کړی.
په خوست کې د فیض الله په نوم د میخانیکي انسټیټیوټ یو زده کوونکي داسې دروازه جوړه کړې چې د ټوپک ډز او د چاودنې د غږ په اورېدو سره فورا تړل کېږي او ودانۍ ته د بریدګرو د ننوتو مخه نیسي. اتلس کلن فیض الله چې د برق د څانګې په لسم ټولګي کې زده کړې کوي وایي چې دا کار د بانکونو، شرکتونو، مؤسسو او نورو مهمو ځایونو د امنیتي تدابیرو د قوي کېدو په موخه کړی دی.
دا داسې دروازه ده چې مثلا یو کمپنی دی، یو شرکت دی، یو ملي بانک دی یا شخصي بانک دی، په دې باندې یو جنایتکاران یو څوک غواړي چې په زور سره داخل شي، دننه د دروازه چې کله د شور اوري، د ډزو شور اوري، د چاودنې شور اوري، د دروازه به په خپله انعکاس کوي، د دروازه به بندېږي.
فیض الله وایي چې کوچنی دروازه یو بیلګه او سیمپل دی. که چیر شرکتونه وغواړي لوی دروازې جوړې کړي او د ته تخنیکی امکانات برابر کړي، نو کولای شي په لوی سایز او اساسي ډول دا کار سرته ورسوي.
بالکل، دا چې کله ضرورت وي یو څوک دروازه غواړي، په هغه باندې به لوی مصرف راځي، هغه دروازه به لوی وي، هغه سامانلات چې کوم ماته ضرورت لري هغه لپاره ساختماني کمپنۍ ضرورت دی.
د میخانیکي انسټیټیوټ زده کوونکی فیض الله وړاندې وایي چې په راتلونکي کې د ماشومانو لپاره د یوې داسې زانګو د جوړولو پلان لري چې د ماشومانو له ژړا سره به خپل زنګول پیلوي.
یو زنګو جوړول پلان مې دی چې کله یو مور د خپل ماشوم چې په زنګو کې غواړي چې دا ستونزمنه نه وي، به خوب شوی نه وي، د شپې پر وخت وي، د ورځې پر وخت وي، چې کله ماشوم ژړا کوي او دا زنګو به په خپل حرکت ورکوي، زنګوي به.
د فیض الله یو تن ټولګیوال وایي چې په دې انسټیټیوټ کې ښه استعدادونه شته، خو امکانات او پرمختللې ټکنالوژي پکې نشته.
نوم مې نجیب رحمان دی، زه خپل هم د برق فرشته کې خپل زده کړې کوم. او فیض الله چې دی واقعي چې یو به استعداد زده کوونکی دی، دولت مونږ ته کچیر توجه کوي، شاید دین هم زموږ په سین کې داسې زده کوونکی شته چې ښه کارونه ترسره کوي.
د محبت الله حمزه په نوم د ماشین کاری د شبې یو تن ښوونکی افغاني زده کوونکی دی او کان سره تشبیه کوي چې استعدادونه یې سپړل ته اړتیا لري.
زه خپل هر ځوان دلته د مسایناک د کان سره تشبیه کوم، چې یعنی موږ هر ځوان چې د یو خام مواد کچیر ته دوه فرای او چوکاټ جوړ شي، نظم جوړ شي، نو زه امید لرم چې افغانستان په هر بخش کې او په هر ډګر کې به ان شاء الله نړۍ کې به لومړی مقام لري.
دیادوانی ورده، خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې د فعالیت اته 50 کلنه مخینه لري، د ماشین کاری، برق، ترمیم موټر، نجاری، ساختمان او کمپیوټر ساینس په شپږو څانګو کې زده کوونکي پر نیمه لوړ زده کړو بوخت دي. د دې انسټیټیوټ ډیری فارغان په خار کې د برق، ماشین کاری او د موټرو د ترمیم ورکشاپونه لري او په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
لما واما او بخیله واما ولسوالۍ څخه قاری محمد مدنی لیکي، طالبانو نه هیله کوم چې د نورو د اهدافو لپاره ځانونه قربان نکړي او له دولت سره په مذاکره او تفاهم کې د حل لارې عمومي. عبدالناصر خپلواک له هلمند په خپل سمس کې خیرې کړي او لیکي هغه کسان د خدای ورکه او خراب کړي چې دغه جګړې پلان کړي او زموږ ژوند او اقتصاد ته زیان اړوي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکلي، افغانستان د خپل زوړ سیاست ته تغیر ورکړي، د پاکستان په وړاندې کې سیاست ته تغیر ورنکی اوس خو لا 9 میلیارد ډالر تاوان راوخته. که سیاست ته تغیر ورنکی نو لا ډیر لګ تاوان به وویني. او ګل احمد سانګزی له برکی برک ولسوالۍ څخه لیکلي، ولسمشر دا 9 میلیارد ډالر چې له بودیجې څخه مصرف شوی په بیوزلو خلکو ویشلی وای نو ټول افغانان به ترې خوشاله وو. د ازادۍ رادیو خبری ساعت اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلین وایي افغان صادرونکو ته د تورخم پر پوله د پاکستانی چارواکو لخوا یو ځل بیا ستونزې پیښې شوې. دوی وایي پاکستانی مامورین اجازه نه ورکوي چې په میوه او سبزیجاتو بار ټرکونه پاکستان ته ننوځي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت لویان مسافر قوقندي سره مرکه کړې.
قوقندي صاحب، د افغان سوداګرو تقریبا 300 ټرکونه چې تازه میوه او سبزیجات پکې بار دي ویل کېږي چې د تورخم په بندر کې ولاړ دي او پاکستانی مقامات اجازه نه ورکوي چې داخل شي، د دې علت څه ده؟
د ګوند سلوریشن نیټه کې د پاکستان د سفارت نه مونږ ته یو مکتوب راغلی د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته چې د دې نه بعد مونږ هغه روډ پاس نه ورکوو او د افتاد د تړون له مخې افغان موټران کولای شي چې ضمانت خطونه واخلي د ترانسپورت او هوا چلند وزارت څخه او کولای شي چې موقت سندونه واخلي چې تر پاکستان پورې لاري او بیا راشي. د سرطان د دیرشمه نیټه کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت یو مکتوب پل خانه دا خبر که او هم د مالی وزارت د عواید او گمرکانو موینیت تا هم د ترانسپورت او ملکی هوا چلند محترم وزارت تا هم د سوداگری و صنایع خونو تا چه تاسی خپلا آمادگی او نیستی ابتا ترون نمخ پاکستان دا سندونه نور که چه تاسی لاشی او راشی باید دا سند چه د اتکال ترون نمخ ورکول که چه زمانت خط دی چه د ترانسپورت او ملکی هوای چلند محترم وزارت ورکوید او هم دا موقت سندونه چه تاسی لاشی د پاکستان پا گمرکونو که دا غذا اینا موقت سندونه وخلی اوس چه اقدام نده شوی ده فکر کم چه د مالی وزارت د عواید او گمرکونو موینیت باید آبادگی و نویل او بیا هم د سوداګرۍ او صنایع خونو دا خبر لري چې باید داسي شي. زه نه پوهیږم چې ولې هغوی تر اوسه پورې دا اقدام نه دی کړی او پاکستان د دې نه مخکې مونږ ته خبر ورکړی و.
یعنی په دې حساب کې سهلنګاري شوې ستاسو په نظر، ځکه چې د اپتا د تړون له مخې باید دغه اسناد ټول نوي شوی وي لیکن تر اوسه اقدام نه دی شوی.
زه فکر کوم چې باید زمونږ د عواید او ګمرکونو موینیت باید او د سوداګرۍ او صنایع خونو باید دا ولې چې خبر وي خپل آمادګي نیول شي اوس دا سونزه پیدا نوشی او اوس هم زمون پا وزارک دی وزیر صد ریاست لانده جلسه روانده چلتا ده بین المللی تجارت رئیس او ده ترانزیت رئیس سره چه مون سنگه کوله شوی چه دا سونزه چه اوس پیدا شویده دا باید حل که چه زمون سوداگر باید ضرر رو نوینی.
سومره داډ ورکول شي چې سب فیصله چې په دې جلسه کې کیږي سوداګرو ته اسانتیا وي برابر
کړي. موږ تلاش کوو چې دا ستونزه باید هوار شي. اوس هم یو لار شته چې هغه باید موقت سند واخلي، هغه لار شي پاکستان ګمرکونه ته موقت سند ورکوي ان شاء الله. اوس چې دا ستونزه پیدا شي دا ستونزه حل شي او د دانه بعد هغه رقم چې د اپټا پټرین کې دا غلای دی خپل ځان برابر کو.
په دې اساس به د افغانستان ترکونه ترکو مزای کول شي چې د پاکستان خاورې ته داخل شي.
دا زمانه خط کولای شي چې د پاکستان زمون خاص او زمون هدف هم دا و چې واګې بندر نه د 15 ملکونو چې د جنوب ختیځ د آسیا ملکونو دي چې هند، بنگلاديش، بوتان، نیپال هغه ته کولای شي چې مونږ باید تجارت وکړو.
د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي ول آزادې رادیو سره په خبرو کې قدر منوریدونکو د هم د خبرونې ورسته راپور. د مصر د پارلماني انتخاباتو په لومړۍ ورځ په رای ورکولو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه. دا انتخابات پرون پیل شول او نن هم دوام کوي. په مکړی د فریبا ظاهر راپورته
د مصر په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو لږ ګډون شي چې ډیری کسانو د انتخاباتو لمړنۍ پړاو چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی د دیموکراسي په لور یو مهم پړاو بولي له پامه غورځولی دی. په همدې حال کې منتقدین دغه کار شرموونکی بولي. ولسمشر د اکتوبر پر 18 نیټه یعنی تر انتخاباتو یوه ورځ د مخه په یوه تلویزیوني وینا کې پر مصریانو ټینګار وکړ چې د رایو مرکزونو ته ولاړ سي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. دغه ورځ حکومت اعلان کړی و چې د اکتوبر پر 19 به دولتي کارکونکي نیمه ورځ رخصتي ولري تر څو وکولای سي خپل رایې وکاروي. دغه پارلماني انتخابات د اکتوبر پر 13 او 19 د مصر په نیمایي سیمو کې په پام کې نیول سوی او په نورو پاتې سیمو کې به د نومبر په وروستیو کې رایې واچول سي. په دې انتخاباتو کې تر 15 ډیر کاندیدان دي چې لوی اکثریت یې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی پلویان دي. ډېری خلکو خبریالانو ته ویلي چې دوی په قصدي ډول د حکومت لخوا د اخوان المسلمین ګوند د ځپلو له کبله دغه انتخابات بایکاټ کړل. السیسی په 2014 کال کې د هغه وخت اسلام پالی لومړنی منتخب ولسمشر محمد مرسی د یوې پوځي کودتا له لارې له واکه لیرې او خپله واک ته ورسېد. دغه راز د ځوانانو او نورو دیموکراسي پلوه ډلو غړي چې په 2011 کال کې د حسنی مبارک د اوجمهال واکمنۍ په ختمولو کې برخه اخیسته و زندانونو ته ولویدل. د بشری حقوقو ډلې وایي اوس مهال په مصر کې زرګونه سیاسي بندیان سته. د دیموکراسي پلوه ځوانانو د ډلې یو غړی محمد نبیل وایي موږ هیله درلودې موږ دیموکراسي او یو داسې چانس غوښت چې خپل هیواد جوړ کړو. د زیاتوي دغه ډله چې اوس ممنوع اعلان سوې ده په ښکاره دغه انتخابات نه بایکاټ کوي بلکې په ساده ډول یې هیڅ پروا نه کوي. مصر د 2012 کال د جون میاشتې راهیسې پارلمان نه درلود. دغه نوی پارلمان چې یو مقننه مجلس به ولري 568 څوکۍ لري چې په هغو کې د ښځو مسیحي اقلیتونو